شپږ بجې شپې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زحمت شیبر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه مختوړم شي چاري په دې نیم ساعت خبرونه کې مو د افغان ولسمشر او د ناتو د سرمنشي د خبرو له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دغه هیواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه شغیدلې د دې خبري مجله نور مطالب تر خبرونو وروسته درته معرفي کړم. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ویلي چې د ناتو نور غړي به هم په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. چارواکي وایي وسلوال طالبان د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د عملیاتو په نتیجه کې د ترکمنستان سرحد ته پشا شوي او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د آزاد سوداګرۍ تړون د روسیې پر ضد نه دی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د دې تړون نور غړي به هم له ده سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام ژمنه وکړي. ارګ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ تیره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو د غړو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې ولسمشر غني د ناتو عمومي منشي ته ویلي چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او د ثبات د ټینګښت په برخو کې له افغانستان سره د ناتو مرستې مهمې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات د هلمند په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي.
د سنگین، مساقله، کجکی پولیسوالو کې او د نادلی او گریش پساو کې مخالفینو ته ډیر زیات تاوان رسیدلې دی. ډیری وسلې، مهمات او ډیر وسایل د هغه موږ ته لاس راغلي دي.
له دفاع وزارت څخه د خبرو شویو معلوماتو له مخې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په پوځي عملیاتو کې 15 نوي وسلوال مخالفین وژل شوي او 21 نور ټپیان دي او همدارس په نادلی ولسوالۍ کې 25 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د یو بل خبر لمخه افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې د ډیر لسو جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل بي پيلوټ الوتکو نن غرمه د ماموندو په سیمه کې د ملک نیاز پر کور چې داعش ډلې خپل مرکز پکې جوړ کړی وو بمباري وکړه چې لامل یې د دې ډلې اته غړي وژل شول. ولسوال وایي په وژل شویو کې د عمر په نامه یو پاکستانی چې د داعش قومندان و هم شامل دی. نو وړای وای بي پيلوټ الوتکو د اچین ولسوالۍ د بندر په سیمه کې هم هوایي حمله وکړه چې لامل یې درې تنه داعشیان وژل شوې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان په جوزجان ولایت کې د ترکمنستان سرحد ته نږدې یو ټاپو ته پشا شوې دي. ښاغلی دوستم چې د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی خبریالانو ته په یو ټلیفوني تماس کې وویل د خماب سرحدي پولیسو ته د هغو وسلوالو د مخنیوي امر کړی چې د ترکمنستان د سرحد خواته په تیښته کې دي. د جوزجان مرستیال والی وایي د دوستم په مشرۍ ځواکونو ډیرش وسلوال طالبان وژلي او وسلې، مهمات او موټرې ترې ضبط کړی دي. عبدالرحمن احمدی تایید کړ چې یو شمیر وسلوال د امو سیند یو ټاپو ته پشا تمبول شوی او زیاته کړ چې ترکمن چارواکو ته د دې عملیاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړل شوی دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د سوریې د بهرن په اړه خبرې کوي. په ویانا کې د جان کیری او سرګی لاوروف ترمنځ نننۍ خبرې چې وروسته به د ترکیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم ورسره یو ځای شي په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سه شنبه په ورځ د سوریې ولسمشر بشار اسد مسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ویلي چې په مسکو کې د اسد له تاو د هرکلی څخه خوشاله نه دی. روسیې شاوخوا درې اونۍ مخکې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پر وسلوالو مخالفینو هوایي بمباری پیل کړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د آزاد سوداګرۍ تړون د روسیې پر ضد نه دی. میرمن مرکل نن په برلین کې د جرمني اوکراین اقتصادي غونډې ته وویل هیواد له اوکراین او روسیې سره ښه اقتصادي اړیکې غواړي. د اروپایي ټولنې او اوکراین ترمنځ د همکارۍ موافقه پروسه کال لاسلیک شوه چې مسکو یې سخت مخالفت وکړ. د جرمني صدر اعظم همدارس له اوکراین څخه غوښتنه وکړه چې اقتصادي اصلاحات او له فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د مهاجرت نړیواله ادارې IOM نن وویل چې د تیرې چهارشنبه تر ورځې د 15 ورځو په اوګدو کې یونان ته د رسیدلو کډوالو شمیر 8300 کسانو ته لوړ شو. د آی او ایم لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې دا په روان کال کې تر ټولو لوړه شمیره ده چې اروپا ته د روانو غیر قانوني کډوالو مجموعه یې 611000 کسانو ته ورسوله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د روسیې له هوایي حملو او د سوریې حلب ښار ته نږدې د جګړو د تودېدو سره د خلکو په بې ځایه کېدو کې هم زیاتوالی راغلی. خو په منځني ختیځ کې د یونیسیار مشر امین اواد ویلي چې دا دوه د خلکو د مهاجرت دلایل نه دي. نوموړي ویلي په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر له 8.6 میلیونه څخه 6.3 میلیونه ته راټیټ شوی. د آیات اوبخی د اواد په وینا د کورنیو بې ځایه شویو خلکو د شمیر د کمیدو علت ښایي دا وي چې ډیری خلک اروپا ته ځي او همداراز د خلکو نومونه په منظم ډول نه ثبتېږي. او وروستی خبر د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما له پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د 100 میلیون ډالر او په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې 200,000 ډالر اضافي مرسته پرون اعلان کړه. میرمن اوباما وویل چې دا پیسې به د څو ښوونځیو پر رغونه او د سلګونو نورو پر ترمیم ولګول شي او همدارز له پاکستاني نجونو سره د بورسونو د لګښتونو او همدارز پاکستاني نجونو ته د بورسونو د لګښتونو لپاره به ځانګړي شي.
Sous réserve.
دا سجره دوما شمنې خبري ما چلاوري. د ناتو سرمنشي وایي د ولسمشر اوباما دا پریکړه چې په افغانستان کې ځواکونه ساتي ناتو ته لاره پرانیستې چې له دغه هیواد سره خپل همکاریو ته ادامه ورکړي. په دې خبرونه کې مو د اوباما لدی وړاندې هم خبره و چې له نواز شریف سره په ګډه خبري غونډه کې طالبانو تکړه چې د سولې خبرو ته غاړه کیشته. دا وړاندې د سولې د خبرو بیا پیلې دوته څومره هیلې پیدا کوي د سیاسي چارو لوي وکتون کې به واوري.
یو امید ده لیکن فرق کوي چې افغانان ورته امید لري انتظار دی ورته د افغانستان دولت او حکومت فکر نه کوم.
د محرم په درشل کې په کابل کې یو شمېر کسانو افغان ځواکونو ته خپلې وینې اهدا کړه.
آنچه که در توان مردم ما هست به نوعی خون دادن میتونه کمک باشه برای سربازان کشور ما که در جبهه های نبرد جان میتن و نیازمند به خون هستند.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ویانا کې د سوریې په اړه د واشنگتن، ماسکو، ترکیه او سعودي عربستان د جګپوړو چارواکو له غونډې خبرو. د ناتو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت او لدی هیواد سره د ناتو تړون د همکاریو د دوام په اړه خبري وکړي. د یانس ستولتنبرګ او اشرف غنی د ټلیفوني مکالمې جزئیات د رضوان مراد پر راپور کې.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د سختو حالاتو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو سره ورتیا او توانمندي ستایلې ده. خغلی ستولتنبرګ تیر ورځ له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي او لدی هیواد سره د ناتو تړون د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ناتو لخوا په خبره شوې اعلان کې راغلي دي چې یانس ستولتنبرګ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه هم ستایلې ده. د ناتو عمومي منشي ویلي د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه ناتو تړون ته لاره پرانیزي چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ناتو سرمنشي او د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د قاتم ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. په کندز ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي برید ته په اشاره سره د ناتو سرمنشي ویلي د په دې پېښه سخت خواشینه ده او د قربانیانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼي. د ناتو اعلامیه وایي یانس ستولتنبرګ د دې پېښې په اړه د بې پرې او شفافو پلټونو د ترسره کېدو ملاتړ کوي او ټینګار یې کړی دی چې په راتلونکي کې باید د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیول شي. د ناتو سرمنشي په داسې وخت کې له افغانستان سره د دې تړون د همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د امریکا ولسمشر د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو د ساتلو پریکړه کړې ده. دا ولسمشر باراک اوباما د اعلان لمخې اوسنی 9,900 سرتیری به د 2018 کال تر پایه او 15,500 به بیا د 2018 کال تر ختمه پورې په افغانستان کې ځای پر ځای وي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی د ناتو له سرمنشي سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. بل ورته اشرف غنی د هرات، فراه، بادغیس او غور له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیتي مسایلو او ځوانانو ته د کارموندنې په اړه خبرې کړې دي. عصمت سروان په دې اړه راپور لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د لویدیځ حوزې له والیانو سره د دغو ولایتونو د امنیت او مقررو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی د هرات، غور، فراه او بادغیس له والیانو او د ظفر قلي اردو له قمندان سره د ویډیو کانفرنس له لارې په لویدیځ زون کې د ثبات او امنیت د ټینګښت پر لارو چارو وشغید. ولسمشر امنیتی وضعیت ته په اشاره سپارښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې د دولت وسلوال مخالفان لاس په کار شي باید مخنیوونکي اقدامات وشي. د همداراز وویل دښمن غوښتل چې د سشکال په دوبی کې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي، خو د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی هدفونه ناکام شول. د افغانستان او نړیوالې ټولنې د پرلپسې همکاریو ډاډ ورکړ. ویل افغانستان به په امنیتي اقتصادي کنفرانسونو کې چې ټاکل شوې ده په راتلونکي کې په اروپا کې جوړ شي فعال ګډون وکړي او د خپلو بریالیتوبونو او وړتیاو په اړه به خبرې وکړي. ښاغلی غنی له والیانو وغوښتل چې د هیواد د دفاعي ځواکونو لیکو ته د ځوانانو د جلب و جذب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د سیمه ییزو پولیسو په اړه وویل چې باید تجربه کار او مسلکي کسان د دوی قمندانان وي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې له سیمه ییزو پولیسو زیات شکایت کیږي او حتی ویل کیږي چې د سیمه ییزو پولیسو منفي رول د کندوز ښار د سقوط یو اساسي علت و. ولسمشر ته د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل اته نوی ولسوالانی ټاکلی او 3000 نوی پوسټونه آزاد سیالي ته وړاندې کړی دي چې تر اوسه 1500 تنو ورته غوښتنې کړې دي. د فراوالی آصف دنګوبل ځوانان لیواله دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. د غور والی سیما جوینده بیا وویل چې د غور خلک له حکومت سره همکاري کوي. میرمن جوینده تیرونه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمېر پخوانی قمندانان او زور وکان د مرګ خبرداري ورکوي. د بادغیس والی جمال الدین اسحاق وویل چې هڅه کوي ځوانانو ته کار پیدا کړي او په دې برخه کې د ستونزو د حل کولو لپاره کابل ته ځي.
په افغانستان کې د امنیت په باره کې به وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي له امنیتي ارګانونو سره سلام مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمه ییزو ادارو واک زیات کړي، یعنی والیانو ته په دې برخه کې صلاحیتونه ورزیات کړي. په دې اړه په روانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل اوریدل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو کامیاب بللی او تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر په خبرولو نیوکه وکړه. شاغلی شریف وویل دوی دا پروسه تر ډیرو حالو تل ورسته پیل کړي وه او ټینګار کوي که چیرته دی بهیر دوام موندلی وای نو یوې نتیجې ته به رسیدلې وه. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د شاغلی شریف د خبري غونډې په اړه زموږ همکار زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د ملا عمر د مړینې راپور نه خپرېدل د دې لامل شول چې د دوړو افغان خو ترمنځ مذاکرات وزنډوي. نوموړی همدارا زیاتوي پاکستان او امریکا په دې سلا شوي چې دوړو خو بعد افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره ګډې هڅې کوي سو په افغانستان او سیمه کې تلپاتې سوله راشي. صدر اعظم شریف دا سرګندونه د جمعې په شپه د امریکا د واشنگتن ښار په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونه تر هغه وروسته وکړې چې د امریکا ولسمشر اوباما او صدر اعظم شریف تر لیدنې وروسته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. خاغلی شریف همدارس خبری غونډه ته ویل پاکستان له خپل گاونډي هیوادونو سره خې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې خپل خاور به د هيڅ یو پرځت کاری دوه ته پرینګ دي، خو د دې ترڅنګ له گاونډي هیوادونو هم د ورته اقدام هیله لري. صدر اعظم شریف په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات یو ناشونې کار وبالاوي ویل دوی دا پروسه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه پیل کړه او افغان طالبان یې په ډیرو خوارو زارو خبرو ته حاضر کړل. شریف د مذاکراتو لمړی پړاو کامیاب وباله، خو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې راپور نو په خپرېدا نیو کا وکړه. وی وای
چند دنو کې بعد جب کې دوسری راوند جو تھی وو دو دن باقی رہ گئے تھے
تر لمړی پړاو سورج ورستا چې دویم پړاو ته یوازې دوه ورځې پاتې وینو نو ناڅاپه د خبر خپور شو چې ملا عمر مړ شوی دی. تر اوسه موږ په دې نه پوهېدلې چې چاته ساړتیا و او د دې تر شا کوم هدفونه وو چې د دویم دور تر مذاکراتو یوازې دوه ورځې مخکې دا خبر خپور کړي چې په نتیجه کې د سولې پروسه چې موږ تر ډیرو هڅو ورسته پیل کړې کړې وه په ټپه ودرېده. که چیرې دا لړۍ روانه وای نو زه باور لرم چې یوې نتیجې ته به رسېدلې وه. دې کې شک نشته چې دا پروسه اوس لنډېدلې ده او دا لړۍ بېرته پیلول به وخت اخلي، خو موږ به یوه بله هڅه هم وکړو او له ولسمشر اوباما سره په لیدنه کې په دې سلا شو چې پاکستان، امریکا او افغانستان به په ګډه د دغې پروسې د پیلولو لپاره له یو بل سره مرسته کوي. ښاغلی شریف همداراست د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې پورې وتاړه او ویویل پاکستان او امریکا به د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې د سیمې ثبات په سوله ییز او باثبات افغانستان پورې تړلی. تر دې مخکې د صدر اعظم شریف او ولسمشر اوباما تر لیدنې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوي وو چې ښاغلی شریف اوباما ته ډاډ ورکړی چې پر خپله خاوره به د ټولو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدامات کوي او په سیمه کې به د داعش وسله والې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم دغه راست خبری غونډې ته وویل چې د امریکا له ولسمشر سره په دوه اړخیزو اړیکو، د سوداګرۍ په پراختیا او نورو سربیره په پاکستان کې د هند لاسوهنې او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله پکړ کې چوم خبرې وکړې. نواز شریف تر هغې وروسته واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتو ولسمشر په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونو ته په کتو له دې هېواده د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام وځانډه. دا یادونه ورده چې سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په افغان طالبانو کې ډېر نفوذ لري او کولی شي چې هغوی مذاکراتو ته راولي. نو امریکا ته د صدر اعظم شریف سفر مهم دی او ښایي په نږدې راتلونکي کې به څه نتیجه ورکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د ښاغلیو اوباما او شریف ته خبرو او له طالبانو څخه د سولې خبرو ته د هغوی د غوښتنې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له افغان کارپو عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې ده او لومړی یې ترې پوښتلي چې له طالبانو څخه د امریکا او پاکستان د مشرانو غوښتنه به څه اغېز ولري.
زه فکر کوم کوم خاص تاثیر به ونه لري، ځکه چې په تیرو کې هم په وار وار دغسې اعلامیې خپرې شوي دي او بیا ورباندې عمل نه ده سوی. تر شا د دغو اعلامیو تر شا نور اهداف وو او دا ځل هم زه فکر کوم چې یو امید ده، لیکن په هغه کچه چې افغانان ورته امید لري، انتظار دی ورته، یا د افغانستان دولت او حکومت فکر نه کوم او د باور وړ هم نه ده.
لیکن که تاسو فکر کړی وي اقانیار صاحب، مخکې ځل چې د جولای په اومه نیټه د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړې، هغه ځل هم د پاکستان غوښتنه وه، د پاکستان هڅو نتیجه ورکړې وه.
بله بله، دا خبره درسته ده او تر ډېره پورې افغانانو هم د خوشبیني درلوده او یو حرکت هم ولا حرکت ودرېده. د دې په څنګ کې په شمال کې د افغانستان په نورو ولایتو کې جګړو زور واخیستی، نو له یوې خوا پاکستان د سولې د منځګړتوب تلاش کوي او له بلې خوا هغه اکمالات او لوجستیکي او ځینې نور تخنیکي امکانات چې د مخالفینو په اختیار کې ورکول کېږي، دا سړی ته سوال را پیدا کوي چې دا څنګه کېدای شي چې هم د سړی منځګړی وي او هم د مقابل لوري سره مرسته کوي. نو ځکه زه فکر کوم چې ممکن امریکا تر یوه حده پورې په دې کې رښتینتوب ولري، ولې د پاکستان سیاست همداسې د دوی باید معامله وکړي او د دې معاملې تر شا باید دوی خپل یو هدف ولري.
آیا پاکستان دې له امریکا څخه په دې شکل سره د امتیازونو یا د مرستو غوښتونکی دی؟
پاکستان بې د امریکا د مرستو څخه نشي کولی چې په هغه شکل چې دوی غواړي موجود پاتې شي. یعنی د امریکایي هېواد له لویه سره د افغانستان د پاکستان لپاره یو کش یو سرداری. پاکستان خپل ستونزې لري او تر دې ورخواته له هند سره مشکلات لري او په تېره بیا په افغانستان کې ډېر اوږد لاس لري. د همدغو مصارفو د پوره کولو لپاره دوی بیا کوشش کوي چې له اوباما څخه پیسې ترلاسه کړي او تر څو هغه ته قناعت ورکړي چې دا ځل پاکستان رښتینی ده او وبه کولی شي د دوی په مرسته امریکایان په افغانستان کې سوله رامنځته کړي تر څو دا جګړه پای ومومي او د امریکایانو فزیکي او اقتصادي مصارف پای ته ورسي. یعنی په جګړو کې عسکر ونه وزل شي او هغه مصارف په افغانستان کې په جګړه باندې کېږي چې هغوی مخه ونیول شي.
مخکې له مخکې ویل شي وو چې د اوباما او د نواز شریف د خبرو د ایجنډا په سر کې به د افغانستان مسله وي، لیکن څه فکر کوئ چې افغانستان مسله واقعا په هغه حد کې وه؟
زه فکر کوم تر دې ورآخوا ته مسالې وي چې دغه یو بهانه وي د میډیا دپاره باید یو څه وویل شي. فکر نه کوم چې نواز شریف یوازې د افغانستان د مسالې په خاطر باندې ځان ته دومره زحمت ورکړي چې له اوباما سره دې وویني. لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، د افغانستان د پاکستان نورې ستونزې دي چې هغه تېره برخه زیاته برخه اقتصادي ستونزې دي، له بله اړخه هغه ستونزې هغه جنجالونه چې د افغانستان په شمال کې دي، طوفاني شوروي اتحاد سرحد ته نږدې پیدا شوي دي او پوتین اندېښمن کړی ده. پوتین عمل کوي تصویر په سوریه کې، نو ممکن پاکستان سره هم دا تشویش وي چې داسې نه شي چې یواځې پوتین تصمیم نیسي چې د پاکستان یا ډیورند کرکې ور اخوا بمباری وکړي او کدا سی و حرکت کیږي بیا بنو البته په القاعده او په داعش باندې بیا به اوباما درېستوي. زه فکر کوم دوی په دغه حق له ممکن خامخا به دا پوښتنه پورته کړې وي چې په هغه وخت کې بیا د دوی ګډ دریځ به څه وي او په هغه وخت کې اوباما د دې سره څه کومک کولی شي.
د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواکۍ اداروي له امنیتي ارګانونو سره سلا مشورې کوي څو په پوځي او امنیتي چارو کې د سیمایزو ادارو واک زیات کړي. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاندې منیر یوسف زاده نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به په سیمایزه کچه همغږي رامنځته کړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون په افغانستان کې د نامنیو یو ستر لامل بلل کېږي، د دې ستونزې د هواري لپاره حکومت په پام کې لري څو د سیمایزو مسؤلانو یا والیانو واک زیات کړي. د سیمایز ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف د امنیتي ارګانونو له چارواکو سره یې مشورتي غونډې پیل کړې دي.
رهبری ارگانای محلی جلساتی را با رهبری ارگانای امنیتی دارند.
دوایی ده سیمیز ارگانونو مشرتابه ده امنیتی ارگانونو لا مسئولانو سر غونډې پیل کړي دي څو پر دې کار وکړي، ځکه د امنیت ټینګښت ده سیمیزو ادارو اصلي هدف دی. چونکه امنیت نوی نو د خدمتونو رسول هم ناممکن ده، په دې خاطر کار پیل کړي څو وکړي سي همغږي او صلاحیتونه زیات کړي. میرمن یوسف زاده وویل د سیمیز ارگانونو خپلواکه اداره د امنی چی نه یوازې د امنیت په برخه کې بلکې په ملکی چارو کې هم د والیانو د صلاحیتونو زیاتېدو ته ضرورت شته. لدې مخکې د ځینو والیانو لخوا په وار وار داسې شکایتونه سوي و چې مرکزی حکومت ورته په پوځي او نورو ملکی چارو کې بشپړ صلاحیتونه نه دی ورکړي او دې مسلې د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. ولسمشر اشرف غنی هم په وار وار پر دې ټینګار کړی چې سیمایزو ادارو ته به د جنگي عملیاتو په برخه کې خپلواکي ورکړل سي څو د امنیتي ستونزو مخنیوي پر وخت وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د والیانو ټولنه وای په دغه واد کې د نامنۍ یو ستر لامل د سیمایزو ملکی او پوځي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی. د دغه ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا تر دې ورس مخ کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د ستونزې سیمایزې ادارې په څو برخو ویشل دي.
والی اگر یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا میکنه در محل
شغلې تقوا وای کله چې والی یو عملیاتي پلان لاسلیک کوي، امنیه قومندان ترڅو له کورونی چارو وزیر او د لوا قومندان ترڅو له دفاع وزارت څخه اجازه ونخلي نه عملی کوي او یو واحد قومنده موجوده نه ده. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې که حکومت په ولایتونو کې ټول مسولیتونه والیانو ته وسپاري نو دا به په سیمو کې د امنیت او نظم پر وستلو کې او په خپل وخت د چارو په ترسره کېدو کې مرسته وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې په د سوریه پاړه باندې د څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې نن غونډه لري. خو اوس پر شو کابل ته د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان له خلکو غواړي چې د محرم د ورځو په احترام دي د امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړي. دغه فعالانو چې له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره یې نن د کابل په زرنگار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی. د خراس له حکومت وغوښتل چې پرې نشتې امنیتي ځواکونه د پردیو د اهدافو قرباني شي. په همدې حال کې یو شمېر دینی عالمانو چې په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ول خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې تویدنې پر ځای امنیتي ځواکونو ته خپل وینه ورکړي. قسیم سلیمان د وینې ورکولو دغه کمپاین ته ورغلی.
اسلام د تاوتریخوالی او وینې تویدنې نه بلکې د همغږۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او دینی عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په څرګندولو سره د کابل په زرنگار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی و څو دا وینه تر هغو سرتیر ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې حمیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. اخلي ثاقب وایي موږ غوښتل په دې سره یو ولله سرتیر خپل املاتړ څرګند کړو، د غرض د خلکو ترمنځ د مرستې او ویني ورکولو فرهنګ دود کړو څو حق سرتیر ته چې له مخالفینو سره جنگ کیږي او ویني ته اړتیا لري ویني ورسوو. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړې توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حل کې یو شمیر دیني عالمانو چې د سرتیرو لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و، له خلکو غوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې په ورکولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسینی یو له دغو عالمانو څخه دی.
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای
شغل حسینی و امنیتی ارگانونو تا وینور کول لولاقوی سر امرست دا امام حسین دا امرستی جغت جواب ورکول دی. دا افغانستان لمسلمان ملت سخمی خوشتان داده چی داده پرزای چی خپل وینه بیزای تویوی لامنیتی جواکونو چخه دا ملتر لپار وینه هدف مندانه
ورکنیم.
دغه فعالان او دینی عالمانو چې شمیرې لسکونو ته رسېدی همداراز ویل چې غواړي په دې سره وښیي چې اسلام د وینې تویدنې نه بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لاوروپا تر امریکا
لریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیا سوچا تھا کہ یہ شیما ایران
لا آسیا تر آسترالیا
میر ما
سوسن مین جتن گواگو چگو
می گو چن سی سی
یہ ما پاتو لتا براچا کیا سوچا تھا کہ
یہ ہے تیبر رو داخل ایران
سربیا کریوا زبوک سوکوا
اور تی چکان سونچ milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw zan khabar kray.
د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو سعودي عربستان او ترکیه جګپوري ډیپلوماټان نن د سوریې د جګړې په اړه خبرې کوي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې ماسکاو هم په دې شخړه کې دخیل شوی دی او له څو اونیو راهیسې پر هغو ځواکونو چې د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي بمباري کوي. د واشنگتن، ریاض او انقره استازي چې هیوادونه د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي شای د روسیې د بهرنیو چارو پر وزیر سرګی لاوروف انتقاد وکړي چې څنګه روانه اونۍ د سوریې ولسمشر بشار الاسد ماسکاو ته ورغی او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ولیدل. د سپتمبر په 10مه روسیې الوتکو په سوریې کې بمباري پیل کړه او له دې سره د دغه هیواد په څلور کلنه جګړه کې دا بدلون رامنځته شو چې د بشار الاسد ځواکونو دا ځواک ترلاسه کړی چې بریدونه وکړي او په دې ډول د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هغه بمباري هم اغیزمنې شوې دي چې د داعش پر ضد یې کوي. امریکا هم ملاتړ یې وایي لکه څرنګه چې روسیه ادعا کوي الوتکې یې داعش نه په نقشه کوي او د هغوی پر ځای هغه وسلوال ولي چې په سیمه کې د اسد له ځواکونو سره په جګړې دي چې له دې سره به د کرملین مداخله دغه جګړه نور هم اوږده کړي. د روسیې د لوی درسیز مرستیال اندری کارتاپولوف نن په ماسکاو کې وی خبري غونډې ته په سوریه کې د روسیې د نوي هوایي بمباري په اړه وویل. زه غواړم چې دا څرګند کړم هوایي برید چې په کومه سیمه کې شوی دی زموږ د امریکایي همکارانو په وینا دغه سیمه په بشپړ ډول د داعش تر واک لاندې ده. د دې سربیره د هوایي بریدونو په نتیجه کې د سوریې د حکومت ځواکونه چې د ډېره زور په سیمه کې تر یوه کال د ډېرې مودې په مخه محاصره وو تهاجمي موقف خپل کړی دی او له دغه وسلوالو څخه یو مهم مرکز نیولای دی. په ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبري پیل کړې دي او وروسته به په دې خبرو کې د ترکیه او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مصطفی له خوست لیکلي دي نړیوال ځواکونه چې کومې پیسې په افغانستان کې پر خپل ځواکونو لګوي د حقې معادل پیسې دي افغان ځواکونو ته ورکړي او دوی ته د نوي تجهیزات واخلي. حبیب الله کوچه د خوست له پانتونه لیکي افغان حکومت باید د پاکستان په مقابل کې جدي ووسی. قاری محمد مدنی د نورستان له وامات څخه لیکلي دي له ولسمشر او د فواید عامې وزارت له چارواکو هیله کوم چې د کونړ د چپی درینه د نورستان تر مرکز پورون پورې غځېدلې لارې قیر کړي. نظامی هوتک لزابل لیکلی دی امریکا په خپل پالیسی کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی تر څو چې طالبان جګړه کوي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې وي. نواب له هلمند لیکي د هلمند په باباجي سیمه کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي او ملا فاضل لیکلی دی دینی عالمان دي د سولې لپاره طالبانو ته تبلیغ وکړي. دا خبری مجله مو هم دومره وبل خبری مجله سې سمیا عباس تاسو ته وړاندې کوي استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد شهر شما خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد صحبت های رئیس جمهور با والیان زون غرب در مورد امنیت، اهدای خون به سربازان به مناسبت ماه محرم و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. سرمنشی ناتو و رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که کشورهای عضو این پیمان در مشوره با کابل درباره ادامه حضور نظامیانشان در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در ولسوالی خاماب ولایت جوزجان گفت که شورشیان به سوی ترکمنستان فرار میکنند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکاییش جان کری امروز درباره بحران سوریه با هم گفتگو میکنند. با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. سرمنشی ناتو و رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که کشورهای عضو این پیمان در مشوره با کابل درباره ادامه حضور نظامیانشان در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. در یک اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که ینز استولتنبرگ در یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی صحبت کرده است. پس از آن که ایالات متحده آمریکا ادامه حضور سربازانش را در افغانستان اعلام کرد، آلمان و ترکیه نیز علاقمندی نشان دادند که سربازان خود را برای مدت طولانی در افغانستان حفظ کنند. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در ولسوالی خماب ولایت جوزجان گفت که شورشیان به سوی ترکمنستان فرار کردند. جنرال دوستم برای سرکوبی شورشیان به ولایت جوزجان رفته است. او گفت به نیروهای مرزی افغانستان سفارش کرده تا از شورشیانی که به سوی ترکمنستان در حال فرار هستند جلوگیری کنند. جنرال دوستم در یک تماس تلفنی به خبرنگاران گفت که پس از تصفیه ولسوالی خماب به ولایت‌های فاریاب و کندوز می‌رود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 200 شورشی در عملیات نظامی جداگانه در نقاط مختلف این کشور کشته شدند. بر اساس دو اعلامیه‌ای که وزارت دفاع امروز نشر کرده است، بیشترین تلفات به شورشیان در ولایت هلمند وارد شده است. بر اساس این اعلامیه نزدیک به 120 نفر در ولسوالی نادلی و مربوطات شهر لشکرگاه کشته شدند. وزارت دفاع در یک اعلامیه دیگر همچنان از کشته شدن 80 شورشی دیگر در عملیات تصفیهی در 10 ولایت خبر می‌دهد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت که این ارقام از منابع مختلف در اختیار نظامیان افغان قرار گرفته.
من استخباراتی را پرو نم لرو، در محل نم لرو، در مخالفین و پا مابین که منگ نفر لرو چه آوی منگ تر پور رکی او پخپلا بانده چه ملی تنا پاتی کیگی آغا هم پخپلا بانده حسابه او. زمونگا در کشپی ارگانون در مخالفین و پا مابین کشتره من کاملان در آوی نخپلا را پور رکی.
با اساس اعلامیه های نشر شده از سوی وزارت دفاع حداقل در 10 ولایت افغانستان نظامیان افغان با شورشیان درگیر برخورد های مسلحانند. ادامه خبرها از مجله خبری رادیو آزادی. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتای آمریکاییش جان کری امروز درباره بحران سوریه با هم گفتگو میکنند. در این دیدار که در ویانا جریان دارد، وزیران خارجه ترکیه و عربستان سعودی نیز حضور دارند. این دیدار پس از آن برگزار میشود که رئیس جمهور سوریه بشار اسد در یک سفر از قبل اعلام ناشده روز سه‌شنبه به مسکو رفت. واشنگتن میگوید از اینکه مسکو از رئیس جمهور سوریه خیلی با گرمی استقبال کرد ناراحت است. از آغاز بحران سوریه در سال 2011 تا به حال این نخستین سفر خارجی بشار اسد است. روسیه حملات هوایی را بر علیه تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه انجام می‌دهد و با این کار نیروهای دولتی طرفدار بشار اسد را تقویت کرده است. اما ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیش میگویند که مسکو در این عملیات نیروهایی را هدف می‌گیرد که مخالف رژیم بشار اسد اند ولی غرب از آنها حمایت می‌کند. ژاپن و ترکمنستان قراردادهای تجارتی را به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار امضا کردند. دو کشور این قراردادهای مربوط به پروژه‌های انرژی و زیربنایی را امروز هنگام سفر شینزو آبی صدر اعظم ژاپن به ترکمنستان امضا کردند. صدر اعظم آلمان، صدر اعظم ژاپن پیش از این با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در اشق‌آباد دیدار کرد. ترکمنستان چهارمین ذخایر گاز طبیعی را در جهان دارد. با گزارش نشریه ژاپن تایمز، شینزو آبی نخستین صدر اعظم ژاپن است که به ترکمنستان سفر می‌کند. او سرگرم دیدار یک هفته‌ای از 6 کشور است. صدر اعظم ژاپن سپس به 4 کشور دیگر واقع در آسیای مرکزی نیز سفر می‌کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که موافقتنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و اوکراین بر علیه روسیه نیست. مرکل امروز در کنفرانس اقتصادی آلمان اوکراین در برلین گفت که آلمان خواستار روابط اقتصادی خوب با روسیه و اوکراین است. صدر اعظم آلمان افزود ما میخواهیم اوکراین در کنار روابط اقتصادی خوبش با اتحادیه اروپا و آلمان با روسیه نیز رابطه اقتصادی نزدیک داشته باشد. توافقنامه همکاری های اقتصادی میان اوکراین و اتحادیه اروپا با وجود مخالفت مسکو سال گذشته امضا شد. و در نتیجه برخورد یک بس با یک موتر باربری در جنوب فرانسه 42 نفر کشته شدند. 5 نفر دیگر در این رویداد زخم سطحی برداشتند. مقام ها میگویند که این دو واسطه نقلیه پس از تصادم آتش گرفتند. یکی از مقام های محلی گفت
وای
میگوید موتر باربری که محموله نداشت کنترلش را از دست داد و سرک را مسدود کرد. همزمان با این بس مسافربری به همین نقطه رسید و تصادم رخ داد. راننده بس پیش از وقوع این حادثه تلاش نهایی خود را کرد تا از این رویداد جلوگیری کند اما موفق نشد. هرچند وای توانست که دروازه های اضطراری را بگشاید تا چند تن از مسافرین از بس بیرون شوند. رسانه های محلی گزارش دادند که قربانیان این حادثه اکثرا سالخورده ها هستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که در سفر به یونان است در پیام از شهر آتن گفته که این حادثه او را به شدت ناراحت ساخته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی با والیان ولایات غرب در مورد امنیت صحبت کرده است. اداره ارگانهای محل میگوید بحث‌ها در مورد تامین امنیت با مقامات امنیتی ادامه دارد. یکی از اشتراک کنندگان گفت
تامین امنیت هدف اصلی ادارات محلی هست که چرا که وقتی که تامین امنیت نباشه عرضه خدمات هم نیست.
در ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با سرمنشی ناتو دوام همکاری‌های بین‌المللی با افغانستان بررسی شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از عملیات نظامی تصفیوی در چندین ولایت کشور معلومات میدهد.
بیلانسوی عملیات پلاس ولایتونو د کشور کې دوام لري. هغه عملیات دي چې موږ خپل پلانو او چیرې چې تهدید وي یا مخالفین وي.
یک تعداد مردم به مناسبت عاشورا در کابل جمع شده و از مردم خواستند که عوض زنجیر زدن خون خود را به سربازان اردو اهدا کنند. یک تن از این افراد میگوید
ما خواستیم به نوعی حمایت خودمان را از فعالیت های سربازان خودمان ابراز بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان وضعیت امنیتی در ولایت غربی کشور را با والیان این ولایات مورد بحث قرار داد. در گفتگو با والیان هرات، غور و بادغیس، رئیس جمهور اشرف غنی بر علاوه امنیت روی مقرری‌های تازه نیز صحبت کرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان شب گذشته با والیان حوزه غرب صحبت کرد که در آن امنیت در ولایت غربی و مقرری های جدید مورد بحث قرار گرفت. بر اساس یک خبرنامه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی در یک ویدیو کنفرانس با والیان هرات، غور، فرا، بادغیس و همچنان قماندان قول اردوی 207 ظفر روی ثبات و تامین امنیت در ولایت غربی کشور صحبت کرد. رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره به وضعیت امنیتی برخی از ولایات گفت که باید با اقدامات پیشگیرانه جلو پیشروی مخالفین مسلح دولت گرفته شود. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور غنی آمده که میگوید دشمن میخواست در تابستان امسال اهداف استراتژیک خود را برآورده کند اما قوای امنیتی و دفاعی کشور اهداف آنها را ناکام ساخت. رئیس جمهور افغانستان همچنان از همکاری های دوامدار جامعه بین المللی به این کشور اطمینان داده گفت افغانستان در کنفرانس های امنیتی اقتصادی که قرار است در آینده در اروپا برگزار شود به صورت فعالانه اشتراک نموده و در مورد دستاوردها و نیازمندی های کشور ثابت خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان از والیان خواست تا در زمینه جلب و جذب جوانان به صفوف قوای امنیتی و دفاعی کشور تلاش بیشتر کنند. رئیس جمهور غنی در مورد پلیس محلی گفت باید قماندانان آنها افراد با تجربه و مسلکی باشند. این در حال است که گفته می شود که در برخی از مناطق باشندگان محل از آزار و وضعیت پلیس محلی شکایت دارند و تا در سقوط شهر کندز نیز پلیس محلی نقش منفی داشته است. در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات در گزارشی که به رئیس جمهور اشرف غنی ارائه کرد گفت 8 ولسوال جدید در ولایت هرات گماشته شده و 3000 پست جدید به رقابت آزاد گذاشته شده است و تا حال 15000 تن درخواست کننده برای شمولیت در این پست ها مراجعه کردند. آصف ننگ ولی فرا به رئیس جمهور گفت جوانان در این کشور علاقمندند تا در صفوف قوای امنیتی و دفاعی کشور بپیوندند. از سوی دیگر سیما جوینده ولی غور گفت مردم غور از حکومت حمایت می کنند. این در حال است که خانم جوینده هفته پیش به رادیو آزادی گفت که زورمندان و قماندانان پیشین وی را تهدید به مرگ می کنند. جمال‌الدین اسحاق ولی بادغیس در صحبت با رئیس جمهور گفت تلاش دارد تا زمینه کار را برای جوانان در این ولایت فراهم کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
اداره مستقل ارگان‌های محل می‌گوید گفتگو بر سر این که صلاحیت ادارات محلی در تامین امنیت بیشتر گردد با مقام‌های امنیتی ادامه دارد. منیره یوسفزاده سخنگوی این اداره هدف بلند بردن صلاحیت ادارات محلی را بیشتر ساختن هماهنگی میان مقام‌های دولت در ولایات می‌گوید و باور دارد که این کار سبب تامین امنیت در کشور می‌شود. این تصمیم در حال گرفته شده است که پیش از این انجمن والیان افغانستان از نداشتن صلاحیت‌ها شکایت کرده بودند که سبب ناهماهنگی میان مقام‌های امنیتی و والیان شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
افزایش ناامنی ها در کشور از بهر نبود هماهنگی میان مقام های محلی موضوعی است که بارها با انتقادها همراه است. اما اکنون دیده می شود که حکومت افغانستان برای پایان این همه چالش ها و انتقادها راهکارهای تازه روی دست می گیرد. مثلا بلند بردن صلاحیت های ادارات محلی. منیره یوسفزاده سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل می گوید پس از این مقام های محلی کارهایشان را در تامین امنیت به گونه هماهنگ به پیش خواهند برد. یوسفزاده می گوید که صلاحیت های این مقام ها همچنان بلند می رود.
رهبری ارگانهای محلی جلساتی را با رهبری ارگانهای امنیتی دارند که میخواین رو همین موضوع کار بکنن، چرا که تامین امنیت هدف اصلی ادارات محلی هست، که چرا که وقتی که تامین امنیت نباشه عرضه خدمات هم نیست. به او خاطر کارهایی را روی دست گرفتن که بتانن که در این زمینه هماهنگی را بیشتر بکنن، صلاحیت بیشتر بسازن.
اداره مستقل ارگانهای محل روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که نه تنها در بخش امنیت بلکه نیاز است تا مقامهای محلی در تمامی تصمیم گیری ها در ولایت صلاحیت داشته باشند. این در حالی است که عمر صافی والی پیشین کندز نیز گفته بود که مقامهای محلی بیشتر در تصمیم گیری ها گوش به فرمان حکومت هستند. پیش از این رئیس جمهور بارها گفته است که برای تامین امنیت و راه اندازی عملیات های نظامی باید به مقام های محلی صلاحیت تصمیم گیری داده شود. اما ظاهرا دیده می شود که این سخنان عملی نشده است. از سوی دیگر انجمن والیان افغانستان بخش بزرگ ناامنی ها را در کشور نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی و مقام های محلی می گوید. عبدالجبار تقوا رئیس این انجمن روز پنجشنبه در این باره گفته است.
والی اگر یک پلان امنیتی را عملیاتی را امضا می کند در محل، قماندان امنیت تا از وزیر داخل هدایت نگیر عملی نمی کند. قماندان لوا تا از وزارت دفاع هدایت نگیر عملی نمی کند. به او خاطر چند دستگی ها حضور دارد و قمانده واحدی موجود نیست.
با این همه چالش ها از بهر نداشتن صلاحیت مقام های محلی در ولایات، شماری از کارشناسان می گویند که باید این مقام ها از تمامی صلاحیت ها و تصمیم گیری ها برخوردار باشند تا امنیت در ولایات بهبود یابد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اعضای جامعه مدنی، شورای ولایتی، نخبگان، متنفذین و فرهنگیان ولایت فاریاب با یک حرکت مدنی به دروازه های مقام ولایت قفل زده و خواستار تعیین والی و اعضای رهبری ولایت شدند. این افراد با حمل شعارها در برابر ساختمان مقام ولایت تجمع نموده، با ایراد سخنرانی های کوتاه از دولت خواستند تا والی و سایر اعضای رهبری مقام ولایت را معرفی و به وظایفشان هرچی عاجل بگمارد. در غیر آن خود مردم فاریاب والی تعیین خواهند نمود. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی درباره گزارش دارد با این شرح.
ما دروازه مقام ولایت را بستیم تا دولت از خواب سنگین بیدار شود. این از جمله شعار برجسته معترضین در برابر ساختمان مقام ولایت فاریاب بود که نظر همه را به خود جلب نموده بود. اعضای جامعه مدنی فاریاب میگویند از مدت یک سال بدین سو این ولایت فاقد والی بوده و امور اداری ولایت صرف با تعیین سرپرست به پیش برده می شود. سید زین الدین عابدی، عضو برجسته فعالین مدنی فاریاب، در خصوص هدف این حرکت بر رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از این حرکت است که اگر حکومت مرکزی میشنه و صدای مردم را، صدای یک ولایت را، صدای نزدیک به 3 میلیون باشنده ولایت فاریاب را، چه در ولسوالی های مختلف و چه در مرکز، به داد این مردم برسن، به وضع امنیتی ولایت فاریاب رسیدگی بکنن، به وضع اشتغال رسیدگی بکنن و به وضع اقتصاد و بیکاری و سایر مشکلاتی که مردم در او دچار هستند به اوضاع رسیدگی بکنن. هدف از این حرکت ما همیست و ما به شکل نمادین دروازه ولایت را قفل کردیم و به این معناست که اگر واقعا اینا پاسخگو نیستند بیاین شجاعانه اعتراف بکنن که ما نمیتونیم به ولایت فاریاب رسیدگی بکنیم، پای که مردم خودشان نسبت به سرنوشت خودشان تصمیم بگیرن.
احمد جاوید کیوان، یک عضو دیگر جامعه مدنی فاریاب، میگوید آنها چندین بار در قسمت تعیین سرنوشت والی و اعضای رهبری مقام ولایت با راه اندازی همایش ها، نشست ها و تجمعات مشکلات مردم فاریاب را به گوش دولت مردان رسانیدند، اما تا حال هیچ گونه اقدام عملی از جانب دولت در زمینه صورت نگرفته است.
جامعه مدنی، وکلای شورای ولایتی، نخبه های جامعه، متنفذین همه با یک صدا به این توافق رسیدند که دولت به هیچ وجه به صدای ملت فاسخ نمیگه. وکلای مردم در پارلمان صدا بلند کرد، چند بار نشستی را ما در خود ولایت در سالن‌های مختلف کنفرانس را دایر کردیم و بالاخره امروز به این نتیجه رسیدیم که بیاییم دروازه ولایت را به خاطر از این که اعتراض کرده باشیم که دیگر دولت پاسخگو به صدای ملت نیست، دروازه ولایت را قفل کردیم.
استاد محمد نعیم، معترض دیگر، از وضعیت ناگوار امنیتی فاریاب شکایت نموده، میگوید با توجه به وضعیت بد امنیتی باید هرچه عاجل والی فاریاب رسما معرفی و به کار خیش آغاز نماید.
ما شاهد حال است در این دروازه ولایت که حال فعلا قرار داریم، باور داشته باشن از یک سال بعد این سو بعد جز از تذکره دادن، بعد جز از عریضه، بعد جز از همین جگله های بعضی دوستا و قومی های که جزی جزی مزدوای قشلاقی ها که پیدا میشه، این امیر حل فصل میکنه، دیگر کاری نداره. اینا شما از وضع حال قرماش خبر دارین که حتی بهترین سربازا و فرزندای از این ولایت فعلا جسدش از مدت 5 روز بعد این سو همتو در زمین در فضای آزاد بوی گرفته. حداقل همین کرامت انسانی را آیا آقای اشرف غنی که رئیس جمهور است و یا او اجراییش که آقای دکتر عبدالله است که او روز لاف و فتاق میزد، امروز در کجاست که داد و ویلای ملت بشنوه؟
شرکت کنندگان حرکت مدنی در فاریاب میگویند اگر دولت به خواست آنها لبیک نگوید، آنها در آینده ها نیز به حرکت های دیگر و راه پیمایی های بزرگتر دست خواهند زد تا باشد دولت مردان کشور به مشکلات مردم توجه نموده و باشندگان فاریاب را از بحران های پیش آمده بیرون سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وضعیت امنیتی افغانستان و دوام همکاری های بین المللی با این کشور مسائل مورد بحث میان رئیس جمهور اشرف غنی و منشی عمومی ناتو بود. در اعلامیه نشر شده از سوی ناتو آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی و ینس استولتنبرگ روز گذشته با هم مکالمه تلفنی داشتند. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد که با هم بشنویم.
ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، توانمندی نیروهای امنیتی افغان و مبارزه آنها با چالش‌های امنیتی را ستوده است. آقای استولتنبرگ شب گذشته در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی روی توافقنامه همکاری میان ناتو و افغانستان تأکید کرده است. در اعلامیه‌ای که در این ارتباط از سوی ناتو نشر شد آمده است که ینس استولتنبرگ در صحبت با رئیس جمهور غنی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای تمدید ماموریت نظامیش پس از 2015 میلادی در افغانستان نیز ستایش کرد. در اعلامیه به نقل از منشی عمومی ناتو آمده که میگوید تمدید ماموریت اساکر آمریکایی در افغانستان پس از سال 2015 راه را برای دوام همکاری‌های ناتو با این کشور انوار می سازد. با اشاره به حمله هوایی بالای شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز، منشی عمومی ناتو گفته است از وقوع این حادثه متاسف است و در غم خانواده های قربانیان این رویداد شریک می باشد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که منشی عمومی ناتو از تحقیقات شفاف و بی‌طرف این حادثه حمایت می‌کند. منشی عمومی ناتو در حال روی دوام همکاری‌های ناتو با افغانستان تأکید کرده که رئیس جمهور باراک اوباما برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تأخیر انداخته است. قرار بود که آمریکا هم نیروهای خود را تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان خارج کند و تنها 1000 عسکر این کشور برای حفاظت از سفارت آمریکا در کابل باقی بمانند. باراک اوباما نه تنها این که 9800 عسکر آمریکایی موجود در افغانستان را تا سال 2016 میلادی نگه می‌دارد، بلکه در سال 2017 میلادی هم 5500 عسکر این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
طوری که در خبرها هم شنیدید، در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در عملیات مختلف اردوی ملی ده ها تن از مخالفین مسلح کشته و در ولایت هلمند و ولایت دیگر هنوز هم عملیات ادامه دارد. در این مورد امید مرزبان از دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده است. آقای وزیری میگوید
در هلمند په ولایت کې موږ تسکیوی عملیات لرو، د سنگین، مساقله ولسوالیو کې، کجکی په ولسوالیو کې، او د نادلی او ګریش په ساحو کې موږ تسکیوی عملیات لرو چې په اړه کې مخالفینو ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. ډیرې وسلې، مهمات او ډیر وسایل د هغو نه موږ ته لاسته راغلي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې موږ ټول هغه مهمات او وسلې چې موږ ته لاسته راغلي دي هغه مو ذکر کړي دي. نو زموږ تصفیوي عملیات جریان لري، هلته مخالفینو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
در قسمت تلفات گفته 95 نفر تنها در نزدیک لشکرگاه کشته شدن و حدود 25 نفر دیگر هم در نادلی. جنگ شدید هنوز هم در این نقاط جریان داره یا خیر؟
در از منگه تصفیوی عملیاتی هدف داره چه دخمن هم تا ما تا خودلی در تلفات ور ترسیدیلی دی در نادلی و گرش پا ساحو که و در لشکرگاه پا دخار نلری پا لرو ساحو که بالتا مخالفین چې تجمع کړي واغې ته تاوان رسیدلی دی او ډېر په ډېر شمېر باندې لمنځه لاړ دي.
در یک اعلامیه دیگه همزمان با ای وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن تقریبا 80 مخالف مسلح دولت در حدود 10 ولایت افغانستان خبر میده. آیا درگیری در همین 10 ولایت افغانستان جریان داره یا در بعض مناطق عملیات و درگیری ها به پایان رسیده؟
تصور بوری که منگا پلانشوی عملیات لرو، پلان شوی عملیات په لس ولایتونو د کشور کې دوام لري. هغه عملیات چې موږ خپل پلانو او چیرې چې تهدید وي یا مخالفین وي د هغو په مقابل کې موږ عملیات کوو. نو په دې لس ولایتونو کې زموږ هغه پلان شوی عملیات، تصفیوي عملیات ادامه لري چې د هغې په نتیجه کې دغه شمېر مخالفین وژل شوي دي چې هغه په ټول افغانستان کې په هغه ولایتونو کې چې تهدید دی یا موږ سره پروګرام دی یا موږ راپور ولرو چې چیرې مخالفینو تجمع کړي وي موږ هلته عملیات اجرا کوو. د هغې عملیاتو په نتیجه کې لکه په فاریاب، سریپول، مثلا فراه، په ننګرهار، په لوګر او یا لغمان، همداسې دې ولایتونو کې په دې تصفیوي عملیاتو کې یا په پلان شوي عملیاتو کې د دښمن دغه کسان وژل شوي.
اگر ارقام کشته شده های شورشیان در این دو اعلامیه با هم یک جا کنیم، حدود 200 نفر میشه که در جریان 24 ساعت گذشته کشته شدند. این ارقام را شما از میدان جنگ بدون شک به دست آوردین. آیا اجساد این قربانیان نزد شما هست یا ای که منابع دیگه دارین که این ارقام تایید میکنن؟
گوره در سیده چی منگا اکثران در مخالفین و در مرو یا اجساد منگا نخویو پا تلویزیون کې یا په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې موږ دا نه خو یو ځکه د خلکو پر روحیاتو باندې د کوچنیانو او د میرمنو پر روحیاتو باندې تاثیر کوي موږ د دې لپاره د دوی مړی نه خو یو اکثره وخت د دوی مړی په مدیر په میدان کې پاتې کیږي خو دوی ډېر کوښښ هم کوي چې خپل مړی او زخمیان انتقال کړي او کچېرې لاس نفره مړ شوي وي درې څلور پنځه نفره د دوی نه پاتې کیږي هم خو موږ هغه په ډېر احترام باندې په ډېر قدر باندې د ملګرو ملتو د منشور سره سم یا یې خاورو ته سپارو یا هغه د سیمې مشرانو ته سپینګیرو ته ورکوو چې دوی خپلو کچېرې د هماغه منطقې وي یا د بل کومې منطقې وي یا څوک وپېژني چې بېرته ورته وسپاري او کنی وي دا اکثره چې بهرنیان دي هغوی څوک نه پېژني هغه موږ په خپله باندې چې موږ دا د جنگي قوانين ټول مراتبو هغه په خپل خاور د سپارو
پس ارقام را که شما از کشته های را میکنین دقیق ارقامی است که شما یک ساده مشمارین بله
ممکن دا سی په کلا کلا اشتباه وشي مثلا 2% 5% یا مثلا 5% په کې اشتباه وشي زمونږ راپورونه دا دي چې موږ استخباراتي راپورونه ملرو د محل نملرو د مخالفینو په معاملات مابین کې موږ نفر لرو چې هغه موږ ته راپور راکړي او خپل باندې چې مړی تنه پاتې کیږي هغه هم خپل باندې حسابو
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد عملیات جاری در ولایات مختلف افغانستان معلومات میداد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از فعالان جامعه مدنی از دیگر باشندگان کشور می‌خواهند تا با حرمت گذاشتن به دهم محرم یا روز عاشورا خونشان را به سربازان نیازمند اهدا کنند. این فعالان مدنی که کمپاین دروزه اهدای خون را برای حمایت نیروهای امنیتی آغاز کردند، از حکومت افغانستان می‌خواهند تا کسانی را که برای استخبارات کشورهای بیرونی جاسوسی می‌کنند افشا کند و بیش از این نگذارند که نیروهای امنیتی در این راه قربانی شوند. از سوی دیگر شماری از آگاهان دین که برای اهدای خون و حمایت از سربازان کشور با این فعالان همصدا شدند از سوگواران عاشورا می‌خواهند تا به جای ریختن خون و زنجیر زدن برای سربازان امنیتی خون اهدا کنند و از نیروهای امنیتی حمایت نمایند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
دین اسلام دین وحشت و خون ریختن نیست، بلکه دین همصدایی و برادری است. شماری از فعالان مدنی، آگاهان دین و عزاداران روز دهم محرم یا عاشورا با بیان این مطلب از سوگواران دهم محرم یا روز عاشورا می‌خواهند تا به جای اینکه خونشان را در جاده‌ها، تکایا و مساجد می‌ریزند برای نیروهای امنیتی که از عزت و آزادی کشور دفاع کردند، اهدا کنند. این فعالان مدنی مشمول مرد و زن روز جمعه کمپاین دو روزه ای را آغاز کردند و این کمپاین که تا روز شنبه ادامه دارد می‌خواهند خریطه‌های خون اهدا شده را گردآوری و برای نیروهای امنیتی کشور که در سنگرهای نبرد می‌رزمند برسانند. همیرا ثاقب یکی از فعالان مدنی می‌گوید با این کار می‌خواهند برای دشمنان اسلام نشان دهند که دین اسلام دین برادری است و آن کشورهایی که در تلاش از هم پاشیدن نظام افغانستان هستند باید بدانند که مردم این کشور از نظامی پوشانشان حمایت می‌کنند و با آنان همگام هستند.
ما خواستیم به نوعی حمایت خودمان را از فعالیت‌های سربازان خودمان، از جانبازی سربازانمان ابراز بکنیم و همچنان ترویج فرهنگ کمک و آنچه که در توان مردم ما هست به نوعی خون دادن میتونه کمک باشه برای سربازان کشور ما تا ما بتانیم حمایت بکنیم از جانبازانی که در جبهه های نبرد جان میتن و نیازمند به خون هستند.
در چند سال گذشته دیده شده که فعالان مدنی در مناسبت‌های گوناگون کمپاین‌های اهدای خون برای نیازمندان به خصوص نیروهای امنیتی کشور را راه اندازی کردند. در این میان شماری از آگاهان دین و عزاداران روز دهم محرم که در کنار فعالان مدنی ایستادند از دیگر باشندگان کشور به خصوص عزاداران دهم محرم می‌خواهند تا به روز عاشورا حرمت بگذارند و به جای ریختن روی جاده‌ها و تکایا خونشان را به نیروهای امنیتی کشور اهدا کنند. سالم حسین یکی از آگاهان و عزاداران روز عاشورا میگوید
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای امنیتی در حقیقت جواب مثبت دادن به همون فریاد کمک خواهی امام حسین است. از همه ملت مسلمان افغانستان عاجزانه تقاضا میکنیم که به جای اینکه خون خود را هدر بدهیم، به جای اینکه خون خود را به جاهایی که لازم نیست بریزیم، بیاییم با قیام امام حسین همگام شویم و و در جهت حمایت از نیروهای جانبرکف امنیتی خون خود را هدفمندانه اهدا بکنیم.
این فعالان مدنی که شمارشان به ده‌ها تن می‌رسید میگویند با این حرکت می‌خواهند از یک سو نیروهای امنیتی را روحیه بدهند که تنها نیستند و سوی دیگر برای جهانیان این موضوع را به اثبات برسانند که دین اسلام دین دهشت افغانی نیست. از سوی دیگر شماری از آگاهان دین ریختن خون به مناسبت عزاداری دهم محرم را در میان شماری از باشندگان کشور یک عمل نامناسب میگویند و تاکید میکنند که باید این عمل را که دین اسلام را به شکل منفی برای جهانیان معرفی میکند پایان داده و به جای آن همساله خونشان را برای نیروهای امنیتی اهدا کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام نشر دارد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.